خوشحال لري تا وګستل پنځه بجې شي زه تاسو قربا سره لمومن د نو زده نه ساته خبرونه ورسته خبري غړې ده په دې کې به مونږه کوشش کوو چې تاسو نه خپل نه پاد نن خان د لانګ مارچ پړه معلومات درکو دغه راز نور هم یو شمېر کورنۍ او نړیوال موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو عبدالحق کاکړ ته تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې
سرټ کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اعلان سره سم د تریک انصاف د اسلام آباد پر لور جنرال سوي لاریون نن د پنجاب له وزیر آباد څخه بیرته پیلېږي. د یوکرين فوج عمومي قومنداني نن ویلي چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د روسیې تازه برید پر شا تمبولی. د برتانیې کرکټ ټیم نن په دوهمه نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې هند ته ماتې ورکړې او فاینل ته رسیدلې ده. او سم د خبرونو تفصيل د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اعلان سره سم د تریک انصاف د اسلام آباد پر لور جنرال سوي لاریون نن د پنجاب له وزیر آباد بیا پیل شي. دا وخت وزیر آباد په کچری چاو کې خلک راغونډ سوي او د تریک انصاف مشران ورته ویناګانې کوي. لاریون په وزیر آباد کې د نومبر پر دریمه تر برید اورسته جنرال سوي چې پکې یو کس مړ او د عمران خان په ګډون ځینې نور کسان زخمیان سوي ول. د لاریون د بیا پیلولو اعلان پرون عمران خان په ویډیوي پیغام کې وکړ. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د زر تر زره انتخابات وسی. بلخ مرکزی حکومت دا لاریون ته فتنه لاریون وایي او هوډه څرګند کړي چې د مظاهرچانو مخه بنسي. د راولپنډي انتظامی اعلان کړي چې نن تعلیمي ادارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې تریک انصاف پلویانو پر عمران خان د حمله په غبرګون کې له تیرو درو ورځو راهیسې د پنډي او اسلام آباد ترمنځ لاري بندې کړې وې چې نن یې بیرته خلاصې کړي. په عین حال کې د اسلام آباد پولیسو او وفاقي حکومت تخواس کړي چې د امن او امان یقیني کولو لپاره باید د دوی واک تر نړیوال هوایي ډګر او موټر وی پوری وغځول سي. د قبایلی ضلع د ټیکدارانو اتحادیه ویلي د حکومت لخوا د پیسو د نور کول لقبله په سیمه کې پرمختي کارونه د ځند شکار دي. پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ته په وینا کې د اسوسییشن مشرانو دړک ورکړه ک پرمختي منصوبو لپاره د پیسو د کمیستون زه هوا را نسو نو دوی به احتجاج وکړي. پر دغه محل مشالې ډو سر په خبرو کې د اتحادیه مشر ظاهر جان وویل وفاقي حکومت د پرمختي کارونو لپاره کومې پیسې ورکوي سو صوبای حکومت په نور مدونو کې خرڅوي. نوموړي تکړه په سواد کې پرمختي کارونه روان دي او ټیکدارانو ته پنګ هم ورکول کېږي. په قبایلی ضلعو کې کارونه په ټپه درېدلې دي. تر اوسه صوبای حکومت د ټیکدارانو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې لمخه د خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وو چې وفاقي حکومت ورته د بجلی د خالصې ګټې 80 ارب روپۍ او د قبایلی ضلعو پرمختي پنګ نه ورکوي چې له کبله صوبا د مالی ستونزو سره مخ ده. بلخوا د ټیکدارانو اتحادیه وایي د وفاقي او صوبای حکومت ترمنځ سیاسي اختلافات پر خپل ځای خو باید له وفاقه صوبای ته لژل سوي د قبایلی ضلعو پیسې هم په دغو سیمو کې خرچ کړل سي. د کراچي په ګډون د سین صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د شزو او ماشوان په ګډون له 200 څخه زیات افغان کډوال نیولې دي. په کراچي کې د نیول سوي افغان کډوالو وکیل مونیزا کاکړ پروند له مشالې ډو سر په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیسو هغه افغان کډوال هم نیولې او زندان ته لیږي چې قانوني اسناد لري.
په کراچۍ او جمشورو کې تقریبا 200 افغانان پولیسو نیولې دي چې په دغه دوی تور لګولې دي چې دوی غیر قانوني طریقه باندې پاکستان ته راغلي دي. په دې کې زیات تر شمیر چې دی د ماشومان او زنانه دي.
خو د سند حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي. د سند د پولیسو مشر غلام نبی میمن سورځ وړاندې ویلو چې واځي د هغه افغانان پر ضد کاروایی کوي چې قانوني اسناد نه لري یا په کم جمهوریت کې ککړوي. په دې ورسره کې پکراچي کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ ګړندې شوی او د شهر د یوې هنري ټولنې مشر شمس مشال ریډو ته ویلي چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د اکتوبر په 15 د کراچي په بلدیا ټاون کې د قانوني اسناد نه لرلو په تور 15 افغان سندرغاړي نیولي او د کراچي زندان ته لیږلي. په کراچي کې د افغانستان د کنسولګری استازي ګلدین پروند مشالې ډوته ویل چې نو سوي افغانانو د خوشکول لپاره هڅه کوي. د یوکرين فوج عمومي کمانډاني نن ویلي چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د روسیې تازه برید پر شا تمبولې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د باکموت او اودیوکا سیمو پر لور په خپلو بریدونو کې شدت راوستې. د یوکرين په ختیځ کې په جګړه کې شدت په داسې وخت کې راغلی چې د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د دینې پر سیند غربي غاړې ته په جزوي توګه نیول سوی خیرسون ښار څخه د ځواکونو ایستلو حکم کړی. دا په اوسنۍ جګړه کې روس لپاره یو لوی زیان دی. د یوکرين فوج وایي چې په لوهانس کې هم د روس حمله پر شاتم بوله د روس واکونو په دونیتسک لوهانسک دنیپروپتروتسک زاپوریژیا مایکولیو سومی او د خیرسون په سیمو کې پر ډیر ځایونو توغندي توغولی دي. د کرکټ شلوزا نړیوال کپ کې د برتانیې ټیم نن په دوه نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او پایلوبه یا فائنل ته ورسېده. لوبه د استرالیا په اډلیټ شار کې وسوه. برتانیې وتوانېده په 14 اوورونو کې د هند د 169 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ یو لوبغاړی ونه سوځېدی. پیلوزو لوبغاړو جاس بټلر اتیا او ورسره الکس هیلس 40 منډې جوړ کړې. په دې ترتیب برتانیا را روانه یکشنبه یعنی د نومبر پر 13 له پاکستان سره د فائنل وبخشي. د نومبر پر 14 له پاکستان سره د فائنل لوبه کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو وردل شي عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د ترکین صاحب مشر عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی. په خبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګیدو امکاناتو په اړه یو کارکو وای.
راتلون کې درې سلو ورځې ډېرې اهم دي. کدی کې دوه د خپل احتجاج جاری ساتلو او هغه شان مطلب لکه دوه چې د لارې بندولې نو بیا خو یقینا چې د بیا به گورنر راج لګي.
د قبایلی ضلعو ٹھیکداران وایي د حکومت لخوا د پیسو د نبر کولو له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي.
مدا تجویز دی چې دوی متخپل هیډ کولو کې ډایرکټ فنډ هغه ته رسی ډایرکټ مرج اضلاعاته منتقل کیږي.
او د بلوچستان نېشنل پارټۍ سره تړاو لرونکي یو وفاقي وزیر وایي چې د عملیاتو پر مهال له بولان څخه ښځې لادر کړل شوې وي.
بولان واقعی و اپریشن ہو آگے کے سنور کسان شہید سو اور تقریباً اشپش لور ہوا ہو کرل
نور ہم یوشم موضوعات لرو لمشا لڑیو سرو سی. او سب دا خبرونی لومړی موضوع د پاکستان ترکین صاحب ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور لاریون یا لانګ مارچ د پیلولو اعلان کړی. عمران خان پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د پنجاب د وزیر آباد له هغې سیمې څخه خپل لاریون پیلوي چېرته چېرې د پر قافله ډزې شوې وي او 10 کسان پکې زخمیان شوي وو او یو وجل شوی وو. عمران وایي د لاریون هدف یې وفاقي حکومت اړستل چې له وخته مخکې انتخابات وکړي. بلخوا وفاقي حکومت دا لاریون د فتنه مارچ په نامه یاد کړی. وایي چې انتخابات به په راتلونکي کال پر خپل ټاکلي وخت کېږي. هم پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل همکار تار خان صاحب سره چې همدا وخت موږ د ټلیفون پکر خره. تار خان صاحب ستړي مشي او زموږ اوردونکو ته وایي چې د عمران خان لانګ مارچ پیل شوی او که څنګه؟
سلام تاسو ته تاسو ریدونکو ته. 3:30 بجې په خپل عمران خان ورکړې وي چې دی به وینام کوي. مارچ آغاز به کیږي لیکن تر اوسه پورې عمران خان وینا نه ده کړې. البته لږ شیبه وړاندې هم د عمران خان د وینا په اړه باندې د پی ټی آی لخوا چې هغه په ژوندې بڼه باندې خودرو لپاره چې کوم معلومات یې هغه یو وار بیا شریک کړل لیکن د خلک موجود دی په وزیر آباد کې. وزیر آباد د پنجاب یو خار دی کوم ځای کې چې په عمران خان حمله شوی وه او د دې لکه خلک موجود دی. هغه ته ویناوې شوی دی. شاه محمود قریشی او اسد عمر هلته موجود دی. شاه محمود قریشی وینا وکړه او شاه محمود قریشی به د دې بیا قیادت هم کوي لیکن د عمران خان وینا ته انتظار دی او خلک په زرګونو باندې جمع شوي چې د عمران خان وینا واوري لیکن تر اوسه پورې هغه شروع شوی نه. خو د دې عمران خان دې ته د وینا وړاندې په لاهور کې چې کوم دی کې خپل کور کې موجود دی د جرنلستانو سره صحافیانو سره خبرې کړې دي او په هغه کې هغه دغه ویلي دي چې دی په انتخاباتو د کوم غوښتنه د مطالبه ده په هغه باندې ټینګ ولاړ دی. دا هغه نه بنه پشا کیږي او دی دا خبره کی چې دغه مسلو حل هم دی. یو خبره بردام کړی چې دا سې کوششونه روان دي چې دی فوج ته پاکستان فوج ته اترول شي نو او کې انتخابات صفاو شو نو دی چې د سره اکثریت شته چې دغه انتخابات په دو تیهای اکثریت بیا وګټي. دا خبره خپل ته کړی دي لیکن لانګ مارچ ته اوس پورې نه دی راغلی او دا خبره هم کړی چې د ژوند ته خطر دی او 13 ورځې ویلی چې دی به نور نمونه یو بل افسر نومم یاد کی چې د داوا کې پاغې کې په حمله کې داغي لاس دی
سم اوردونکو تزویم چې په 3 نومبر باندې د عمران خان په کنټینر باندې چې کوم ځکه دا موجود وو په غی بریج شو په غی کې د عمران خان په ګډون یو شمیر کسان جوبل شوی وو او یو تن مړ وو د غی د وجنه دوی د خپل لانګ مارچ سندول وو او نن بیا د پیلولو اعلان کړي تر خان سه بوزي تر زو چې حکومتي چارواکو څه ویل دي
پوره د حکومت چارواکو خو زړه بیان ده یو خو لکه نن مریم نواز کوم تازه بیان دی نو په عمران خان باندې یې ور بیا تور لګولې چې په ملکی ګډوډي غواړي او دغه بیانونه د حکومت لخوا راغلي مارچ پاړه باندې تر اوسه پورې د حکومت غو فیصله موجود ده چې اجازه به نه ورکړي او تحریک انصاف بیا د حکومت دغه اجازه د اسلام آباد چې
ترخان صاحب ستاسو آواز پرې شو زه فکر کوم چې د سیګنل او ستونزه ده څنګه چې ترخان صاحب وایي چې حکومت لا هم پر خپل هغه دریز ولاړ لې چې عمران خان تبا په اسلام آباد کې د جلسې کولو اجازه نه ورکوي تر څو چې دوی په لیکلي بڼه باندې حکومت ته نوی باور ورکړي چې دوی به د دوی لانګ مارچ په پر امن وي دوی دغه جلسه به پر امن وي ترخان صاحب تاسو خبره پرې شو لکه تاسو خپل خبره د غزنې جاری کړي چې حکومت څه دریز لري
ته حکومت دا دریز دی ترویخ تدې وخت چې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله په وار وار ویل دي چې مارچ ته به اسلام آباد ته د داخلي دو اجازه نه ورکي او د پی ټی آی لخوا چې اسلام آباد انتظامیه ته د اجازه د پاره او دلته وتی او زم غي فقلو چې په دې کې دی ناشته غواړي اجازه نه ورکړي شوی دا یې رستو بیا پی ټی آی د اسلام آباد های کورټ ته رجوع کړی دا چې اجازه ته ورکړي شي او د پولیس چې کوم یو بیان ورکړي دی د اسلام آباد اغي د عمران خان د پټینا نه ډیر شرایط اغي خې دي چې دا یقین دهانی د مونږ تراکړي نو تر اوسه پورې اسلام آباد های کورټ ځکه فیصله نه کړې چې مارچ مخکې خو د نهم نومبر ویل شو چې به راځي لیکن بیا په 3 نومبر څنګه تاسو ویل به عمران خان باندې چې ډزې شوی په کنټینر باندې نو هغه چې لیټ شو په وخت باندې رانغي نو هغه فیصله لا پاتې ده خو حکومت اوسه پورې فیصله دا ده چې مارچ باندې پریږدي د اسلام آباد په هر ځای کې کنټینر پرتی دی چې کلم د مارچ په دلته راځي نو هغه مخنی ورو د لپاره ځای په ځای باندې کنټینر پرتی دی چې دغه مارچ مخاوني سي نو هغه سکیورټي ګامونه حکومت اخیستي خو فیصله دی زړه دا چې اجازه باندې مارچ نه ورکو
سم ډیر زیاته مننه تر خان صاحب د مشل ډیو همکار وو تاسو ته معلومات درکول د عمران خان د لانګ مارچ او بیا په دغه اړه د حکومت د ریس پړ باندې همدغه موضوع کې پاتې کیږو د تاریخ انصاف پر مشر عمران خان د بریټ پس پاکستان تاریخ انصاف له 3 نومبر د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ بیا پیلولو اعلان کړي تر دې اعلان وروسته د تاریخ انصاف د خبر پختونخوا حکومتي وزیر کامران منګشوي چې دوی د لانګ مارچ پر مهال په خبر پختونخوا کې د جلسو جوړولو پلان لري عمران خان وایي د لانګ مارچ هدف یې وفاقي حکومت اړستل چې له وخت مخکې انتخابات وکړي خو مرکزی حکومت و انتخابات با پر خپل وخت راتلونکو کال کې کوي مرکزی حکومت دا تور هم لګوي چې د عمران خان د دغه لاجون هدف د پوز د نوی مشر ټاکنه لانجمنول دي له کامران منګش سره د مشل ډیو خبرجان غلام غوس خبري کړو په سر کې ته هم دغه پښتنه کړ چې آیا د حکومت چې کوم دریز دی چې ستاسو د لانګ مارچ هدف د پوز د مشر ټاکنه لانچ منول دي نو په دې کې څومره صداقت ته نو کامران منګش په جواب کې وایي
واضح خبره ده تحریک انصاف د طرف نه زمونږ یو ډیمانډ دی هغه د ارلی الیکشنز دی نور د آرمی چیف یا د نورو معاملو کې د تحریک انصاف هیڅ قسم ته عمل دخل نشته دی نه پکې سلیکشن یا د غشت دی فیوریټیزم پکې شته دی
په دلته اوس په پښتونخوا سم دی کې ستاسو په دغه باندې د ان پی د سردار حسین حبک یو قرارداد هم جمع کړی تحریک التوا مې هم جمع کړی هغه دا تور لګی په تاسو باندې یو الزام لګی چې د لانګ مارچ د پردیو سرکاري وسایل داخل لغه کی یا لکه صوبه د وفاق خلاف پمانه ده
نه صوبه خود وفاق خلاف نه ده بلکې وفاق د صوبه خلاف ده کتا سو د 25 مئی والا زمونګه لانګ مارچ ګوري پاغه کې د وزیر اعلی صاحب خلاف چې غی کم قسم تا دغه استعمال کړو او بیا کتا سو وګوري وفاقي حکومت چې کم غیر ذمہ دارانه سټیټمنټس ورکې دي نو دا خو ادر وی اراوند ده
چې کم د خپل مارچ د پوره من کولو لپاره څه اقدامات وس کړی دي په دې وسرنی پیس کې ځکه چې په مخکینی دغه کې دلته په پیښور کې احتجاج جوړ کو په نورو علاقو کې د پولیس لخوا په کې ځینې مقدمه درج شوې دي په بازي بازي ځګونو کې او یعنی په بازي اعتراضونو
مکمل بچی کم ده د تحریک انصاف لانګ مارچ پوره منی دا زمونږ کمټمنټ ده ان شاء الله او ډیسرپشن یا انسایټمنټ چې کم ده غو د فیډرل ګورنمنت طرف نه ده
دا وو د خبر پختونخوا حکومتي وزیر کامران منګش چې زمونږ همکار غلام غوس ورسره د عمران خان پر لانګ مارچ خبرې کړې وي همدغه موضوع کې پاتې کیږو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت او خیبر پختونخوا او پنجاب کې د ترکیې انصاف د صوبایي حکومتونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې د کورو چارو وفاقي وزیر دواړو حکومتونو ته د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلو ذمواریو د پوره کولو ویلې دي د کورو چارو وفاقي وزیر خبرداري ورکړې چې چیرې صوبایي حکومتونه داسې ونه کړي نو پر ضد به یې آئینی ګامونه پورته کولی شي بل خو د خیبر پختونخوا حکومت یو وزیر وای چې مرکز په صوبه کې د گورنر راج عمل کولو سازش جوړ کړی دی نور تفصیل له شاهین بنری په راپور کې
په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج بحثونه هغه وخت راو پاره دل کله چې د کورنۍ چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله د نومبر په 8 په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته وویل چې کډواله صوبایي حکومتونه د امنیت ټینګ ساتلو خپل ذمہواری نه پوره کوي نو پرځت به آئینی ګامونه واخستل شي په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبريال او شنون کې رفت الله اورغزی ویل چې د مرکز او تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې شوې او راتلونکو څو ورځو کې ځینې بدلونونه رامنځته کیدی شي
کدل ته فرض کیا گورنر راج لگی هم نو بیا دادی چې دلته بدو بیا یو خپل گورنر لګی نو هغه کی دی شي چې مطلب یو ورځ نیم کې گورنر و لګیږي کدا احتجاج دغه شاندو کوي او مطلب اندغه شنلارې بندي حکومتونو پکې انوالي نو بیا خو خامخه چې دی دا گورنر راج د پاره چې دی دا بیا یو لارن جوړ دی بل دا شباز شریف چې کم سپریم کورټ ته خط لیکلی دی په هغه خط کې هم د دې ذکر کړی چې دا مطلب درو ورځې لارې بندي خلکو ته تکلیف دی نو لکه یو قسم جواز جوړی حکومت یعنی سپریم کورټ خبر کونو دور لا یو کوشش شروع کړي دي راتلون کې درې سلو ورځې ډېرې اهم دي کدي کې دوه د خپل احتجاج جاری ساتلو او هغه شان مطلب لکه دوه چې د لارې بندولې نو بیا خو یقینا چې دی بیا به گورنر راج لګي
بل خو د خیبر پختونخوا د کلتور وزیر شوکت سبزی د نومبر په 8 په ټوئیټر ولیکل چې د تحریک انصاف له پر امنه احتجاجا وریدلی وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګولو سازش جوړ کړی دی نوموړي په خپل بیان کې له اعلی عدالتونو د معاملې د نوټس اخستو خواست هم کړی دی په پیښور کې خبریال طارق افاق وایي چې رښتیا خبره خدا ده چې د صوبې امنیت خراب دی او حکومت د مالی ستونزو سره مخ دی نو کو گورنر راج ولګي تحریک انصاف ته به سیاسي ګټه ورورسیږي
یو هو هغه د اسټابلیشمنت نه لګیا دی لرن ملاویږي دویم حکومت هغه سم مذاکراتو لپاره لږ ډېره تیاری کړې مو نو د نواز شریف چې کوم واضح حکم و شهباز شریف ته چې د سره مذاکرات نه کوي هغه د مذاکراتو لارم بنده ده نو دغه هغه ټول عواملو چې د هغې په وجه باندې هغه ډېر زیات فرسټریشن ته لاړلو او فرسټریشن نه تلو نه پس چې کوم دی کنه هغه اوس هغه ډو اډۍ والا خبره ده د دې نه دا تاثر ملاویږي چې یاره دا دو صوبې چې کوم دی دا د وفاق خلاف بالکل لګیا دي په محاذ باندې ولاړې دي او هغې سره په جنگ دي اوس خو پی ټی خپل هم چې کوم دی د خپل د مظلومیت دپاره چې کوم دی د گورنر راج په حق کې ده چې یاره صوبه کې گورنر راج لګي صوبه خزانه خالی ده
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسي ګوندونه تر اوسه د خیبر پختونخوا د گورنر په مقررولو نه دي رضا شوي او دا مهال د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د صوبې نگران گورنر دی د قانوني چارو پو او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې دا مهال ولسمشر عارف الوی او گورنر مشتاق غنی دواړه د تحریک انصاف سره تړاو لري نو کو گورنر راج عملی کیږي آئینی بحران بور سره پیدا شي
اوس آئینی مسله دا ده چې اول خو په خیبر پختونخوا صوبه کې گورنر د مرکز د طرفه نه دی لګېدلې. د پی ټی آی کم سپیکر چې دی مشتاق غنی صاحب هغه قائم مقام گورنر دی، صدر هم د پاکستان تحریک انصاف دی. نو زما په خیال دغه امکانات ډیر کم دی او دا به یو بل آئینی بحران ته وقات ورکوي که دی ووایي چې موږ گورنر راج لګو هلته کې عارف الوی صاحب دغه ډایرکشن نه ورکوي گورنر ته. نو دغه یو آئینی بحران برازی او په دغه آئینی بحران کې به د صوبې هم تاوانی او د مرکز به هم تاوانی، د حکومت او د ریاست په منځ کې به هم یو خلاف پیدا کیږي.
د وزیر اعظم سلاکار بیر مقام د نومبر پاتمه په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ او سړکونو په تړلو سره سیاسي بېقراری رامنځته کړې او باید وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا او پنجاب کې گورنر راج نافذ کړي. آیا وفاقی حکومت په موجوده سیاسي حالاتو کې گورنر راج لګولی شي؟ په دغه اړه د سیاسي او پارلماني چارو شنون کې قریش خټک وایي چې د اتلسم آئینی ترمیم نو وروستو دا خبره لگا پیچلې شوې ده.
دواړه وفاق او صوبایي حکومتونه چې دي په یو بند باندې اسې دړکې کوي، په آئینی توګه باندې دا کار دومره آسان نه دی چې وفاق ته د اتلسم آئینی ترمیم نه پس چې دی د صوبې په معاملاتو کې مداخلتو کې بالفرض که مداخلت قیم، نو دا د صدر اختیار دی چې صدر به په خپل باندې یو اعلانیه یا پروکلمیشن چې دی هغه به کوي، یا د قومي سملې او صوبایي سملې چې دی د هغې دواړو نه مقرر دادونه پاس کیږي، د هغې په رڼا کې به دا اقدام اخیستی کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا نن سبا عدالتونو ته به هم د هغې ثبوت دی.
دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د نن څخه بیا د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی دی. بلخو وفاقي حکومت د مظاهره چیانو د مخې نیولو لپاره تیاری نیولی او د راولپنډي انتظامی د نومبر په لسمه د تعلیمي ادارو د تړل کېدو اعلان کړی دی.
مشال لډیو ته وګورئ چې شاهین بنیر تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د گورنر راج لګیدو په اړه پوهان څه نظر لري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جد باجوا کاری موده د روانې میاشتې په اخر کې پوره کیږي. حکومت وایي د پوز نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. بلخوا تحریک انصاف ګوند چې د اسلام آباد پر لور لارون پیل کړی، که څه هم دا خبر ردوي چې ګواکې دا لارون د پوز نوی مشر ټاکنه لانجمن کول دي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي عمران خان په دې لړ کې په حکومت فشار اچول غواړي. په پاکستان کې د پوز مشر ټاکنه ولې مهمه ده او موجوده حالاتو کې د نوي مشر نوم نه اعلانولو
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشر اطلافي حکومت دریځ لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوي نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې رستو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبرې معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال لري ویل که سهم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالیں۔
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردې تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه به ولستا پډا وکړي او عدالت ته هم تللې شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک سیاست بنائی
جائے۔ خو عمران خان د نومبر پر اتمه دا خبره رد کړي چې گواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. د دغه په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکی خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سعید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمري با د نومبر پر 13مه یا 14مه وزیر اعظم ته ولېګل شي او په دې کې به د 15 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9مه مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جنرال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فیرس کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړي له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
دې وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې او حالات داسې دي چې یو طرف ته لنګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهرې کېږي، بل طرف ته حکومت ته هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت با د فوج نوې مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوہ، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9مه د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروسته د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شو چې روان 2022 کال د نومبر پر 9مه پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واریه موده غزول کیدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بل 2020 له پارلمانه منظور کړ شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شونکي هارون رشید د نومبر په 9مه مشال ویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ظلم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې مشوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې مشوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوی دي، خو اوس دې ځل نه خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دي. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې سونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کم احتجاج دے آغا هم یو امکان دا لری چه کمزور دیشی کی دیشی دے فوج طرف نہ دا آغا وی چه لا اعلان مکوے کی دیشی لگ حالات نور گوری چه سازگار شی دے اعلان دا پارنو بیا دا اعلان وشی.
شنو کی دریز دی چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځند پکار نه دی، خو په راتلونکو درې اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکی. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری، آرټیلری او آرمر کور نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
شال لډیو ته وګستې ګلې اساس سره په وړاندې کوو چې پاکستان کې د فوج د نوی مشر د ټاکنې په اړه.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولوال خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
مشال لډیو ته وګستی یو لږ شپه کې 15 بجې کیدون کیږي. په وروستۍ نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. تاسو به ووري چې په سند کې د افغان کډوالو څه ستونزې دي، دغه راز په بلوچستان کې د لادرکا بلوچانو په اړه هم راپور لرو، او دغه راز د چلغوزو په اړه باندې هم یو راپور دی. او د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو چې کوم ټکه دران دی هغوی څه غوښتنې لري، خو تر هر څه مخکې له عبدالحی کاکړ خبرونه اورو، ځکه چې وخت شوی 5:00 بجې.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اعلان سره سم د تریک انصاف د اسلام آباد په لور ځنډول شوی لاریون به نن د پنجاب له وزیر آباد څخه بیرته پیلېږي. دا وخت د وزیر آباد په کچری چوکي خلک راغونډ شوي دي او د تریک انصاف مشر عمران خان ورته د ویډیو لینک لاري وینا کوي. لاریون په وزیر آباد کې د نومبر پر 3 تر برید وروسته ځنډول شوی، چې پکې یو کس مړ او د عمران خان په ګډون ځینې نور کسان زخمیان شوي ول. د قبایلي ضلعو د ټکېدارانو اتحادیې ویلي چې د حکومت لخوا پیسو د نور کور له کبله په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار دي. پرون په پېښور پریس کلب کې خبر کانفرنس ته په وینا کې د اسوسیشن مشرانو د ډکه ورکړه که پرمختیایي منصوبو لپاره د پیسو د کمی ستونزه هواره نه شوه، نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د صوبې حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. البته څه موده وړاندې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي ول چې وفاقي حکومت ورته د بجلی د خالص ګټې 14 اربع روپۍ او د قبایلي ضلعو پرمختیایي پانګې نه دي ورکړي، نو ځکه صوبا له ستونزو سره مخ ده. د کراچۍ په ګډون د سیم صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون له 1200 څخه زیات افغان کډوال نیولي دي. په کراچۍ کې د نیول شوي افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ پرون مچال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسي او زندان ته لیږي چې قانوني اسناد لري، خو د سند حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي دي. د یوکرین فوج عمومي قمانداني نن ویلي چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د روسیې تازه برید پر شا تمبولي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په خپلو بریدونو کې شدت راوستی دی. د برتانیې کرکټ ټیم د شلوریزه کرکټ نړیوال کپ کې نن په 2 نیم فایلوبه یا سیمی فائنل کې هند ته شکست ورکړی او فایلوبه یا فائنل ته رسیدلی ده. د په دې ترتیب برتانیې به را روانه یک شنبه یعنی د نومبر په 14 نیټه له پاکستان سره د فائنل لوبه کوي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې برتانیا د 4 هغو افغان ماشومانو کورنیو ته د غرامت پیسې ورکړي چې د برتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوي دي. د برتانیا یو خیریه بنسټ ویلي چې د قربانیانو شمیر 4 تر هغه شمیرې لوړ لې چې پخوا د برتانیا دفاع وزارت خبره کړې وه. د راپورونو له مخې د ماشومان د 2016 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې وژل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې ویمیشته خیریه مؤسسې خبر ورکړ چې بریتانیا د هغو 4 افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي دي چې دې ماشومانو له 1 تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2016 او 2014 کلونو ترمنځ وژل شوي دي. د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباري او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوی دی. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر چای تر 1500 شو ورسیږي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یو قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه هم نه دی یاد شوی. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلی وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړې دي، خو اوسنۍ شمېرې 4 زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقش او شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راس ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د 4 د ورځې په خبرې کړې خبر پاڼه کې شمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځیان د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دیرو چې د جګړې نغرۍ پکې توت وو. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د 2450 ډیر پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
په جګړو کې د افغان ماشومانو د وژنې په اړه تاسو دغه راپور واوریدو چې مشبر تاسو ته وړاندې کوو. وزو یوې بلې موضوع ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ سره تړاو لرونکي وفاقي وزیر اغا حسن بلوچ ویلي چې د بلان څخه چې کومې ښځې لادرکړل شوې په هغه اړه د بلوچستان د کورنو چارو سلاکار معلومات سم نه دي. دا رسول هغه دا چې بلوچستان حکومت د کورنو چارو سلاکار ویلو چې په صوبه کې یوې حکومتي ادارې هم خزی نه دی پورته کړی او نه هم اغوا شوی دی. بلخوا د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادی له لوري ویل شوی چې کومې خزی لادرکه شوی هغه اوس بیرته خپل کورونو ته تللی دي. نور تفصیل له کوټې د یو ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان نېشنل پارټي سره تړاو لرونکي وفاقي وزیر انفارمیشن ټکنالوژي آغا حسن بلوچ ویلي دي چې د ځینو حکومتي ادارو له لوري د اکتوبر په وروستۍ اونۍ کې د کوټ څخه 50 کیلومتر لري د بولام په سیمه کې عملیات شوي دي او په هغه کې ځینې ښځې لا درک کړل شوي وي. نوموړي د خبره د نومبر په 9 نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې کړې ده او د بلوچستان د کورنۍ چارو د سلاکار میرزی لنګو هغه خبرې رد کړې چې یادې ښځې د قتل د ایف آی آر په تور کې نیول شوی وي.
دا بولان واقعي او اپریشن وو هغه کې څلور کسان شهید شو او تقریبا شپږ لور اغواو کړل بچیان مو اغوا شو. بیا موږ کیرانو خپل ځان منګل سره اړتیا وکړل هغه بیا موږ جدوجهد وکړل هغه بازیا بو شو.
د دې خلک مخه د نومبر په 8 نیټه د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزی لنګو ویلو چې د بلوچستان حکومت یا هم ایوه اداره څوک شدی ندی تشتولی او نه دا د قبایلی دود او دستور برخه ده. نوموړي د خبره د غورسته په کوټه کې وای و خبري کانفرنس ته کړه و چې کله پر ټولنیز رسنیو په دې ورستي کې دا خبري خبرې شوې چې د بلوچستان په بولانسیمه کې د عملیات ورسته ځینی مېرمنې او ماشومان حکومتي ادارو پورته کړي دي. د کورنۍ چارو سلاکار پر ځینو سیاسي جماعتو هغه وخت نیوکه وکړې او ویلې وو چې په سیاست کې د ښځو کارونه د بلوچستان د قبایلي روایت سره سمون نه خوري. د ښځو نوم استعمالول او خپل سیاست پر مخ بیول سم کار نه دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یو وسلوال تنظیم په هیواد کې د حکومت او ولس په ضد د ترګري په پیش کې لاس لري. په دې کې ډاکټر نسیم نامی کس د اکتوبر په 28 نیټه پر ټولنیزو رسنیو ټویټ کړی وو په کوم کې چې هغه و ادارو ته اشاره کړې او ویلي وو چې د بولان د سیمې څخه ځینې مېرمنې او ماشومان پورته کړي دي. د نوموړي په وینا چې حقیقت دا دی چې د اکتوبر په 15 نیټه په بولان کې حدود ساتکزی نامی کس خپل اخشي وزلی وو او پولیسو د هغه د قتل په تور کې دوی مېرمنې وروسته نیولې وې ځکه چې د پیښو وروسته حدود ساتکزی په تیښته کې بریالی شوی وو. د کورنۍ چارو سلاکار دا هم ویلی وو چې د یادو مېرمنو د نیول کېدو وروسته پولیسو او د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي د ډېر احتیاط څخه کار اخیستی دي ځکه چې په ایف آی آر کې د ښځو نومونه شامل وو لاکن د عدالت څخه د ضمانت کېدو وروسته یادې ښځې بیرته خوشې شوې دي. په دې ترڅ کې چې مکله د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې د مرستیال مشر ماما قدیر بلو سره تماس ونیوي نو هغه مشال ډیډو ته وویل چې د دې څخه لمخه هم حکومتي ادارو د صوبې په نورو برخو کې څو ځله ښځې پورته کړې دي. خو د ده په وینا چې د کورنۍ چارو سلاکار همیش دا ډول بیانونه ورکړي دي چې د بلوچستان حکومت د ښځو ډېر احترام کوي.
دا زال لس یو لس شزه او کښنه ماشومان داس پورته کړیو او ځان سه یو لاله لا پتا کړیو بیا د ډیر سوشل میډیا کې را لې دنیا خبر شو نو بدنامي د خاطر خپل د برته بازیاب وکړي هغه زال بولان کې چې اپریشن سوي دی هغه زای یو لاله بیا هغه زای کې خپل ټیم کې دوی بند کړیو.
د ماما قدیر په وینا چې د آغا حسن بلوچ د پولیسو د مرستیال مشر سره د لیدو وروسته دغه ښځې راخوش شوي او خپلو کورو ته راغلي دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تان دیهلی
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
سره زوبلی موضوع ته د کراچي په ګډون د سین صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د خزو ماشومان په ګډون له 1200 څخه زیات افغان کډوال نیولې دي. په کراچي کې د نیول شو افغان کډوالو وکیل مونیزه کاکړ ویلي چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسي چې قانوني اسناد لري، خو د سین پولیسو حکومت د غتور نه رد کړي وي دا کوي چې یوازې د غیر قانوني افغانانو پر ضد کاروایی کوي. بلخو په کراچي کې د افغان کونسلګری چارواکي وایي چې نیول شو افغانانو خوشی کولو لپاره هڅه کوي. نور معلومات د نیاز علی خان په دې راپور کې.
په کراچی کې د نیولې شوی افغان کډوالو وکیلی مونیزا کاکړ ایډوکیټ د نومبر په 9 مشال لیډیو ته وویل د ستمبر په میاشت کې 270 افغانان د کراچی زندان څخه بیرته افغانستان ته استولی دي، خو زیاتره تر اوسه په زندانونو کې بندي.
په کراچی او جمشورو کې تقریبا 1200 افغانان پولیسو نیولې دي چې په دغه دوی تور لګولې دي چې دوی غیر قانوني طریقه باندې پاکستان ته راغلي دي. تر دې لمخه د سپتمبر په میاشت کې 208 کسان دوی په دې تور باندې نیولې چې موږ بیا ډیپورت کړل. په دې کې زیات تر شمیر چې دی د ماشومان او زنانه دي.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې پولیس قانوني میش کډوال هم نسی او زندانونو ته لیږي.
پدې کې ډېر داسې کسانو چې دا غوي سره ویزا او پاسپورت چې پولیس ترې په زور اخستی دی وس همدارنګه پدې افغانانو کې چې د افغانستان ناراضي نو د دوی سره پیسې یا سهم قیمتي سيزو نه وي نو هغه پولیس په خپل قبضه کې اخستی دي او هغه سامان نه په اف آی آر کې منشن دي چې مونږ بیا بعد کې کلیم کوم.
خو بل خو د سن حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي. د پولیسو مشر ای جی سن غلام نبی میمن سورج وړاندې ویلی وو چې په سن کې مش هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا په جرمونو کې ککړ دي. په ورستیو کې په کراچي کې په نیولې شوی افغان کډوالو کې هنرمندان هم شامل دي. په کراچي کې د هنري ټولنې مشر شمس مشال لیډیو ته ویلي د اکتوبر په 15 د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی اے د کراچي په بلدیا ټاون کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې 15 سندرغاړي هنرمندان هم نیولي چې تر اوسه د کراچي په زندان کې بند دي.
خبر ادا په افغانستان کې دا وخت د موسیقۍ نوم اخستل ډیر ګران دي. موسیقي کول خو لري خبره ده. موږ د پاکستان آئین نه پاکستان حکومت نه او د چارواکو نه دغه التجا او درخواست کړې ده چې دغه سره د زور زبردستی و نه کړی شي، چونکی دا هنرمند دي د ډیپورټ کېدو په بجای دي دوی ته شخصي ضمانتونه ورکړي شي چې دوی په پاکستان کې ژوند وکړي.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغانان وایي چې د سو میاشتو راهسي په زندان کې بند دي، خو هیڅ څوک یې د تپوس نشته. خو په کراچۍ د افغان کډوالو د کونسلګری استازي ګلودین بیا د نومبر په 9 مشال لیډیو ته ویلي چې په څلورو میاشتو کې 315 افغان کډوال د سن څخه بیرته هیواد ته لیږلي دي او د نورو لپاره هم هڅې روانې دي.
تقریبا 345 کسان د سکر نه د کراچۍ نه ماده پورته کړې دي او 70 طالب کوشش کوي. نور تقریبا 200 کسان نور انشاء الله در پر اوځي، هغه هم زنه ډیپورت کوي انشاء الله.
د نومبر په 9 د خار په تانا مواج کو حبس مکی هم پولیسو یو دیرش افغان کډوال نیولې دي او د پولیسو اس اس پی کیمړی فدا حسین په وینا د دوی په زده د فارن اکټ ماده لاندې دوه مقدمه جوړې کړې دي. بلخوا په عین وخت کې د عوامي نېشنل ګوند سن مشر شاهی سید د نومبر په 9 په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې وویل چې سن حکومت په سن کې د پښتنو سره کوم ظلم شروع کړی دی دا د زغمل وړ نه دی. د خبری غونډې په وخت شاهی سید مشال لیډیو ته وویل
په دې باندې ټوټل د پاکستان ټول ایجنسی په دې کې انوال دي. آیا په دې بارډر باندې څوک ناسي؟ آیا د فوج څه معنی به نشته؟ یا په دې باندې مطلب چې ایف سی یا وسره رینجر یا د پولیس دا ټول ناس نه دي؟ او دا خلک چې راځي او قانوني سینې هم نه دي راپرېږي.
په سن کې افغان کډوال په ګڼ شمیر کې نیول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې سخت کال د جولای په میاشت کې د سن قام پرستا سیاسي ګوندونو وار په وار احتجاجي مظاهره کړې وي او په ټولنیزو رسنیو دا مهم چلولې وو چې افغان کډوال دې له سن څخه وباسي. په سن کې د افغان کډوالو د نیولو او د شاهی سید په تازه خبری غونډه تر اوسه د سن حکومت سن دی ویلي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د کابل ضلع د ټیکادارانو اتحادیه ویلي چې د حکومت لخوا د پیسو د نو ورکولو لکه په سیمه کې پرمختیایي کارونه د ځن ښکار دي. د اتحادیه مشرانو دړکه کړې که د پرمختیایي منصوبو لپاره د پنګو د کمی ستونزه هواره نه شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د وفاق لخوا ورته د بجلۍ د خالص منافع 6 بلین روپۍ نه دي ورکړل شوي، نو ځکه صوبه د مالي ستونزو سره مخ ده. تفصیل پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د قبایلي ضلعو د ټیکهدارانو د ایسوسیشن مشرانو وویل چې کده قبایلی زلو ترقیاتی منصوبو ته د مالی پنګو د جاری کولو مسله حل نشوه نو دوی به بیا احتجاجونه کوي. د قبایلی زلو د ټیکدارانو د ټولنې مشر ظاهر جان دوی ته د ورپیخو مسلو په اړه مشال ریډیو ته وویل
چې زمنګ د فدرل ګورنمنت نسومنه پندونه جاری کیږي هغه د پروینشل نور ضلعو کې لګي. د دې جی موږ سره ثبوت دا دی چې په سواد کې ټول ترقیاتی کارونه خپه تیزی روان دي او د هغې کنټریکټر خو زنګ ټول یو بل سره رابطه ای موږ ته بالکل هغې کنټریکټر نه دا اطلاع ده چې هغې ته پیمنټس کیږي. اوس دې صوبه چې د کنټریکټر په سی ډی آر باندې چلئ چې موږ نه کمې پیسې دی جمع کوي په ټینډرو کې په هغې چلئ کم از کم ډیلی چې 60-70 ټینډر دی یو محکمې لګي او حالانکہ پن پکے اور اوپر نہیں حالانکہ گورنمنٹ قانون دا وہ چیز یہ اسکیم چیز ایڈمنسٹریٹیو اپروول نہیں ٹیکنیکل سینکشن نہیں پن اویلیبل نہیں داغے ٹینڈر دینے کی گی دی پاگے کہ امینڈمنٹ دے پارکڑے چنا ٹینڈر دی کی گی خالی ورک آرڈر دینے جاری کی گی مطلب چی ٹھیک دار با پساؤ کو امنگ بخبل سیاسی سکورنگ وکو دی بے بل اورد ور روانی تختی مختی پہ وہ لگے ابتدائی وہ کی
دا صوبائی حکومت لخوا تر دے راپور جوڑول پوری دا ٹھیک دارانو دا دے ستونزو پاڑا سا ردی عمل مخی نه دی راغلی. خو تر دې وړاندې د پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه درې واري صوبې ته د ورپیخو مالی مشکلاتو په اړه په خبري کانفرنسونو کې ویلي وو چې موجوده وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې 80 اربه روپۍ نه دي ورکړي او د قبایلي زلو د پرمختیایي منصوبو ځینې مالی پنګې هم نه دي ورکړي او په دې وجه خیبر پښتونخوا صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. خو د کورمی قبایلی ضلع یو ټیکهدار سید ذوالفقار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې او وفاق ترمنځ سیاسي مسلې او د بقایجاتو مسلې به روانې وي خو د هغوی د مسلې د حل کولو لاره دا ده چې د وفاق نه صوبې ته رالیږلی شوي د قبایلي ضلعو بجټ دي هم په قبایلي ضلعو کې ولګولی شي.
مدا تجویز دے تو دوی متخپل ہیڈ کولاو کی ڈائریکٹ فنڈ اگر ترسی ڈائریکٹ مرج اضلاعات منتقل کی گی آگا فنڈ دوی تنخواہوں نے کہ صوبائی گورنمنٹ یا سوات کے انور ضلعوں کی لگائی یہ مدا تحفظاتی سغد پارا خپل ہیڈ 10 سال دوبارہ کولاو شی مت ڈائریکٹ خپل فنڈ میں لگے گی.
د شمالي وزیرستان نه د میرانشاه یو ټیکدار لایق مرجان مشال ریډیو ته وویل چې داوی په سیمه کې د پوځي چارواکو تر سوري لاندې منصوبو باندې کار روان دی خو کومې منصوبې چې د صوبایي ادارو د سوري لاندې ترسره کیږي هغه د مالی پنګو د نشټوالي په وجه د ځنډ ښکار دی.
کوم د آرمی ولکم پروګرامونه دي هغه خپل یو فنډ دی د آرمی سره دوی د مرج ریا چې کومه زلی دی هغه کې خپل خپل انجینیر دی فایو انجینیر سو انجینیر و انچاس انجینیر خپل خپل هغه دغه دی کنه نو هغه پروګرام لوندې بالکل چې چرته بلاستینګ شوی دی هغه هم جوړیږي لګیا دی او چې چرته ټوبل خراب شوی دی هغه هم بالکل سره د سولر سیستم برابرېږي لګیا دی په هغه کې څه مثلا نشته.
د قبایلی زلو ټیکدارانو په خبری کانفرنس کې دړه ورکړه چې که ترقیاتی کارونو ته زر تر زره مالی پنګې جاری نشوي نو دوی به بیا د احتجاج کولو پلان جوړوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ته وغږیست. یو اوس راځو یو بلې موضوع ته. اکادمي ادبیات پاکستان د اکتوبر له 1 د نومبر تر 2 پورې په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو پر موضوع یو نړیوال کانفرنس جوړ کړی وو. دې غونډې ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو څېړنکارانو او لیکوالانو د ویډیو لینک له لارې ویناوې وکړې. په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د ژبو ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي هم کانفرنس ته په هغه صوبه کې د ماشومانو د ادب په برخه کې د شبي کار په اړه خپله مقاله وړاندې کړه. زموږ همکار هارون باچا له ډاکټر رفیقي سره مرکه کړه. په پیل کې ورڅخه د مقالې د مهمو نقطو په اړه پوښتنه کړې.
یوه مهمه نقطه دا و چې د خدای تعالی په فضل په لرو بر کې چې دا وخت په پښتو کې د ماشومانو په ادبیاتو څونه کار شوی دی په ځانګړې توګه جنوبي پښتونخوا ته دا ویاړ په برخه دی چې یو لیکوال به حیثیت فرد د ماشومانو په ادبیاتو 115 آثار چاپ کړي دي نوید آرین. او د دې علاوه موږ په تاریخي توګه د جنوبي پښتونخوا په شیری ادب کې د ماشومانو په برخه کې درې نیم سو کال د مخه آثار لرو چې پټي خزانه د حافظ عبداللطیف اڅکزی د اوش او سوی کیسه چې منظومه کړې ده د ماشومانو لپاره دا هم موږ لرو مستند یعنی حواله جاتی. البته ما جنی وړاندیزونه دغه کړه چې دا باید موږ په منظم توګه د ماشومان ادبیاتو ته پاملرنه وکړو تر څو زموږ ماشومان د شخصیت او د کردار په اړه مضبوط او توانا پیاوړي نومیالي جوړ شي.
ها مهرباني رفیقی صاحب، داسې یو احساس کیږي په دغه سیمه کې چې د پښتنو سیمو د ماشومانو لپاره داسې په ځانګړې توګه د هغوی د ادب یا د شعري ادب یا نثري ادب په برخه کې هغه رنګ چې لازمه د کار نه دی شوی. نو تاسو چې کوم دا وړاندیزونه په دغه خپله مقاله کې د اسلام آباد نړیوال کانفرنس ته وړاندې کړل، نو څه شی داسې باید وشي چې دغه تشه یو څه راډکه شي؟ کنه
ډیر اړینه ده، دا په دې ډیر اړینه ده چې موږ د کشنیانو د روحیاتو مطابق د دې چې کوم دغه تفلانه ذهن چې د دې ادراک ساحه څومره ده په دغه اړوند موږ باید د دې ستونزې مشکلات او د امید او د دې د موټیویشن د دې د راحتولو لپاره او د دې د شخصیت مضبوط کولو لپاره په دې کې د ټایم مینجمنت اخلاقیات او د دې د سړیتوب او د روایتو د پاسداري د دود د ستورز د کلچر سره د مینې د پاره موږ باید دغه څه توکي په علامتي توګه چې کوشنیان هغه ته ډیر مایل سي ډیر خوند پرواخي هغه ډول کردارونه په خپل لیکونو کې په نظم کې په نثر کې په ډرامو کې په خاکو کې باید موږ په کار واچو. نو موږ باید د وخت د تقاضو سره هم اهنګ د دې د نفسیاتو مطابق د دې د شخصیت سازي د پاره په ادبیاتو کې موږ داسې توکي شامل کړو.
ها تاسو ویل چې اوس خو نړۍ بدله ده، اوس خو ټیکنالوژي راغلې ده، انټرنیټ ته، نو په انټرنیټ په نړۍ کې باید څه وشي د پښتنو ماشومانو لپاره؟
ډیر ضروری ده چې باید موږ د کارټون یو داسې چینل ولرو چې باندې د پښتو ویکابلری د پښتو د نظم نثر بیلګې د ماشومانو د نفسیاتو د دې ذهن مطابق داسې کردارونه داسې شیان فلمایز کو داسې شیان ویژوالایز کو چې هغه کوشنیان د خپل دود دستور سیمي وطن خاورې سره د مینې پیلامه وګرځي. او سیاحت یا کل یو خو بيخي اړین دي چې د کارټون چینل یو د پښتنو ماشومانو انجونی والکوان هغه په شوق ګوري او هغه داسې لازمی پر ځان وبولي لکه ډوډۍ خوړل او د لوب نور کم تو کی چې د دې په ژوند کې دي باید دغه د خواله میډیا سره موږ دغه سی او مثبت کار واخو.
دا خو نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې د ماشومانو د ادبیاتو په اړه په دې کې د نړۍ د نورو برخو هیوادونو نه چې کوم خلک راغلي وو چې مقاله وړاندې کړي، رفیقی صاحب، نو هغوی دا غوی دا خبرو تر اورېدو وروسته تاسو څه پوه شوئ چې د نړۍ د نور هیوادونو زمونږ نه په کومه کومه حواله مخکې دي په تیر د سړی کې د ماشومانو د ادب خبرو کې؟
بالکل، په دې کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حتی د بریا زمونو څخه مختلف لیکوال آنلاین برخه واخیستل. د هغې په هیوادونو کې چې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره د کمی کچ کارونه شوي وه پر هغه باندې هر یو خپل رڼا واچول.
دا موږ سره په کوټه کې د بلوچستان پونتون د ژبو ادبیاتو او کلتور د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی چې زموږ همکار هارون بچا ور سره خبرې کړې وي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت د چلغوزو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راغلی. د چلغوزو کاروباریان هم خوشاله دي چې سږ کال به یې حاصلات بهرنیو ملکونو ته واستول شي او په ښه بیه به پلورل شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار د سپینغر په لمنو کې د پرتو ولسوالیو په غریزو سیمو کې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې اوس مهال د غوزو د راټولولو چارې دوام لري. د ننګرهار په کرنې ریاست کې د جلغوزیو د برخې مسؤول عیساجان عتیق عبدینی وایي تر اوسه لسو ولسوالیو یو لسو پنځه پنځوس تنه د جلغوزیو غوزې راټولې شوي چې د اټکل له مخې به یو سلو پنځه لس تنه جلغوزي ورکړي.
په دغه ولسوالۍ کې زموږ د جنګوزي ځنګلونه دي او ډېر خلک د حاصلات راټولوي چې تر اوسه پورې په نهرار ولایت کې په دې اتو ولسوالۍ کې 1155 تنه غوزي راټول شوي دي چې د دې جملې څخه 115 تنه خالص جنګوزي چې هغه د استفادې وړ جنګوزي دي هغه راټول شوی دی.
بلخوا د جلغوزیو کاروباریان وایي د تیر کال په نسبت په دغه ولایت کې به وخت بارانونو او سیلابونو د جلغوزیو په حاصلاتو یو سبد اغیز کړی دی، خو زیاتوي چې د ننګرهار د جلغوزیو حاصل د کیفیت له مخې ښه دی او تمه لري چې په لوړه کچه جلغوزي به راټول کړي. دوه تنه احمد الله او نسیم خان وایي
جنغوزی سخت کالی اصل بارانو یو نظر کمزوری کړی او جنغوزی اصل یې صحیح راغلی دی او موږ نړیوال ته دغه کوو چې جنغوزی سخت کالی د ننګرهار ډیر ښایسته راغلی.
بوټه مې راوړی دی چې صفای کی پاکی کی او خارج ملک ته ولګي، موږ دا باید لیار خلوص شي، موږ باید سا کال تاوان ونه کی او د نورو کلو په نسبت نورو پر سا کال ډیر تاوانونه راغلل.
د غوزو یا غوټو څخه د جلغوزیو د دانو د را ایستلو د لومړی پروسس برخه تر ډیره په ننګرهار کې ترسره کیږي چې لسګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوي. د جلغوزیو له غوزو څخه د دانو د را ایستلو په برخه کې په کار بوخت عمر خان او محمد نبی وایي
سال شپتا ویا تیا نه پر دلته موږ سره کار کوي، غوی ته د رزق زما خو خدای والی د زمونږ سبب ګرځیدلی، موږ دا ورته راوړی دي، دوی هم کار کې کوي موږ هم کار کې کوي.
دلته د شیرزادو نه د جنغوزی راغلی دی او موږ راځو دغه دي کې خپل هغه ورځ یعنی ورځ تیرو خپل کاروبار یو مړې رزق پیدا کوو.
د ننګرهار حصارک شیرزاد خویانی پچیرګام حسکمینه کوټ اچین او سپینګر هغه ولسوالۍ دي چې په سلګونه جریبه غریزو ځمکو یې د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه آباد دي او اوس مهال ترې د جلغوزیو د غوزو راټولولو لړۍ روانه ده. د یادولو ده چې په تیرو کلونو کې به هندوستان ته د هوایی دالیز له لارې په سلګونو ټنه جلغوزي صادرېدل، خو په دې وروستیو کې چین هم هغه هیواد دی چې له افغانستان نه ورته زیات جلغوزي صادرېږي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 11 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 10:00 بجو.
د نن ورځې خبرونه وروسته شی بوت رسیدلې یو درې منټه کم شپږ بجې شوی. عبد الله کاکړ روستلن خبرونه.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اعلان سره سم د طریق انصاف د اسلام آباد پر لور ځنډول سوی لاریون نن د پنجاب له وزیر آباد څخه پیلېږي. څه وخت مخکې د دې ښار په کچری چوک کې عمران خان د ویډیو وینا او خلکو ته یو ویډیو وینا وکړله. لاریون په وزیر آباد کې د نومبر په 3 تر برید وروسته ځنډول سوی چې پکې یو کس مړ او د عمران خان په ګډون ځینې نور کسان زخمیان شوي ول. د قبایلی ضلعو د ټیکهدارانو اتحادیې ویلي چې د حکومت لخوا د پیسو د نه ورکولو له کبله په سیمه کې پرمختیا کارونه د ځنډ ښکار دي. پرون په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د اسوسیشن مشرانو دړکه ورکړه که پرمختیا منصوبو لپاره د پیسو د کمی ستونزه هواره نه سوه نو احتجاج به کوي. د صوبې حکومت په دې اړه لاڅنه دی ویلي. البته څه موده مخکې د خزانه وزیر تمیر سلیم جګړه ویلي ول چې وفاقي حکومت ورته د بجلی د خالص ګټي 45 روپۍ او قبایلي ضلعو پرمختیایي پانګه نه دور کړې چې د قبله صوبه د مالي ستونزو سره مخ ده. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ښځو او ماشومان په ګډون له 2 لسو څخه زیات افغان کډوال نیولې دي. په کراچۍ کې د نو څو افغان کډوالو وکیل مونږ زکاکړ پرون د مشالې ډو سر په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس هغه افغان کډوال هم نیسي او زندان ته لیږي چې قانوني اسناد لري، خو د سند حکومت او پولیسو دا تورونه رد کړي دي. د یوکرين فوج عمومي کمانډاني نن ویلي چې ځواکونه یې په دونیتسک سیمه کې د روسي تازه بریدونه پر شا تمبولې دي. په داسې حال کې ده چې روس د باکموت او اودیوکا سیمو پر لور په خپلو بریدونو کې شدت راوستي. د یوکرين په ختیځ کې په جګړه کې شدت په داسې وخت کې راغلی چې د روسي دفاع وزیر د دنیپر سیند غربي غاړې ته په جزئي توګه نیول شوی خیرتون ښار څخه د ځواکونو ایستلو حکم کړی دی. د برتانیې کرکټ ټیم د کرکټ شلوریزه نړیوال کپ کې نن په دوه نیم پایلو به یا سیمی فائنل کې هینتا ماته ورکا او پایلو به یا فائنل ته ورسېده. لوبه د استرا په ایډلیټ شار کې وسوه. په دې ترتیب برتانیا به را روانه یک شنبه یعنی د نومبر په 10 له پاکستان سره د فائنل لوبه کوي.
فضل کوم دې سره د مشالې د نور ځای نه ساته خبرونې پای ته ورسېده. سبا سحر پوره په 9 بجې به یوري بیا ځب خبرونې پیلېږي. پر همدې څپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونې اورېدئ. خپل قربا سره لمن د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لا پمن خوښتنه